السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده، د 1400 هجری لمریز کال د لینده یا قوس اومه ده چې د 2018 میلادي کال د نومبر له 28 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ډیره امریکایي ځواکونو عمومي قمندان د امنیت په فضا کې د روانو انتخاباتو د ترسره کېدو ډاډ ورکوي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د سوریې د بحران د حل لپاره نن په ژنیو کې د خبرو اتم پړاو پیلېږي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د خبرونو سر ټکی: د بشری حقونو د څار ټولنه وایي چې په افغانستان کې د جګړې له کبله زیاتې نجونې ښوونځیو ته له تلو محرومې شوي دي. په ننګرهار کې د وسلوالو طالبانو یو پیژندل شوی قمندان د طالبانو لخوا وژل شوی دی، او په عراق کې دوو وسلوالو کسانو پرون لږ تر لږه 12 ملکي وګړي ووژل. بشپړ خبرونه: ملګری ملتونه وایي د ننګرهار په هوګیاڼو ولسوالۍ کې د وروستیو نښتو له کبله 12,000 کسان بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي چې د روان میلادي کال له پیله په افغانستان کې 3,60,000 افغانان د جګړې له کبله بې کوره شوي. په راپور کې ننګرهار هغه ولایت یاد شوی چې ډیری بې ځایه شوې کورنۍ پکې ثبت شوي. په کندز، بادغیس او فاریاب ولایتونو کې هم ډیر خلک د جګړې له کبله نورو سیمو ته تښتېدلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې پرون وویل په افغانستان کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې د خلکو د بېکوره کېدو ستر عامل دی. د بشري حقونو د څار ټولنه یا هیومن رایټس واچ وایي چې په افغانستان کې د جګړې له کبله زیاتې نجونې ښوونځیو ته له تلو محرومې شوي دي. په دې ټولنه کې د ښځو د چارو ځانګړې څیړونکي هیدر بار پرون په یو راپور کې ولیکل چې په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته د تګ په وخت کې له خطرونو سره مخامخ دي، او حکومت باید د هغو د مسؤلیت لپاره زیات کار وکړي. په راپور کې راغلي چې تیزابي حملې، اختطاف پر ښوونځیو او د معارف پر کارکوونکو حملې، د نجونو د ښوونځیو نشتوالی او د وسلوالو طالبانو ګواښونه د نجونو د تعلیم په وړاندې پرتې ستونزې دي. افغانستان په هغو لسو هیوادونو کې دی چې د نجونو پر تعلیم محدودیت پکې زیات دی، خو په هند، پاکستان، نایجیریا، مالی، سومالیا، یوګاندا او یمن کې هم د نجونو لپاره تعلیمي ستونزې د نورې نړۍ په پرتله زیاتې دي. په ننګرهار کې د وسلوالو طالبانو یو پیژندل شوی قمندان وژل شوی دی. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې چې پرون خپره شو راغلی چې وسلوالو طالبانو په غنیخیلو ولسوالۍ کې د خادم په نوم یو کس چې په دادالله مشهور ووژلی دی. دادالله د ننګرهار د نازیانو ولسوالۍ اوسیدونکی و. خبر پاڼه وایي چې نوموړی د وسلوالو طالبانو ترمنځ د اختلافاتو له کبله وژل شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. لازده رادیو خبرونه اوري: د سوریه د بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د خبرو اتم دور نن په ژنیو کې پیلېږي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا پرون وویل چې د سوریه د رژیم استازو په غونډه کې د ګډون خبر نه دی تایید کړی، خو لا هم دی هیله مند دی چې ور به شي. د مستورا وویل هیله لري چې د بشر اسد استازي به ورشي او د سوریه د بحران د حل لپاره به داسې سیاسي حل لاره وموندل شي چې ټولې خواوې ګډون پکې ولري. د مستورا وویل د هیڅ لوري مخکې له مخکې شرطونه به ونه منل شي. د سوریه د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په منځګړتوب په ژنیو کې اووه مخکینۍ غونډې له کومې نتیجې پرته پای ته رسېدلې دي، او د دې خبرو اتمې غونډې ته چې نن پیلېږي هم د بشر اسد د رژیم د استازو له نه ورتګ سره د غونډې پایلو ته خوشبیني کمه شوې ده. پراخ کې دو وسلوالو کسانو پرون لږ تر لږه 12 ملکي وګړي ووژل. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بغداد جنوب ختیځ لور ته د نهروان په سیمه کې وسلوالو کسانو اول پر ملکي وګړو ډزې وکړې او بیا یې ځانونه والوزول. د عراق د کورنیو چارو وزارت د دې پیښې د تلفاتو وروستی شمیر نه دی اعلان کړی، خو عراقي رسنیو ویلي چې 12 کسان وژل شوي او 28 تنه نور ټپیان دي. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په عراق کې د دې ډول وسلوالو حملو مسؤلیت اکثرا داعش ډله مني. او وروستی خبر: پاکستانی چارواکو ویلی چې په کراچۍ ښار کې د یوې ځوانې ښځې او د هغې د میړه د قتل په تور یې نه تنه مشکوک کسان نیولی دي. د راپورونو له مخې وژل شویو کسانو د خپلو کورنیو له مشرانو سره له سلا پرته واده کړی و. د مشال راډیو خبریال د کراچۍ ښار د پولیسو په حواله وایي چې دواړه ځوانان تېره اونۍ د کورنۍ جرګې د پریکړې له مخې وژل شوي وو. د کراچۍ د پولیسو مشر عبدالی پرون رویټرز خبري اژانس ته په دې اړه وویل،
19 تاریخ کو اسی مہینے کی کپل نے ایک گھر
دیروانے میاشتے پا نولسمہ نیٹا یوی زوانی جوڑے پا مومن آباد سیما کی یو کور کرایا کرائی و او پا دوویشتمہ نیٹا دوی و وجل شول. قاتلان پا درویشتمہ نیٹا و تختی دل او پا هم غوراز بیر تراستان شول او مڑی پا حدیرہ کی و غرز زول. وجل شوی کسان چې عبدالهادی او حسینه بیبی معرفي شوی دی د خیبر پښتونخوا د کوهستان اوسیدونکو او یو نیمه میاشت مخکې وروسته له هغه واده وکړ چې له کوره وتښتېدل. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خپرونې تر پایه راسره اوسئ. تاسو ته په زړه پورې او تازه راپورونه خپروو. و باورې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان ډاډ ورکوي چې راروان انتخابات به د امنیت په فضا کې ترسره شي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې 26,000 امریکایي پوځیان اوسمهال په افغانستان، عراق او سوریه کې دیره دي. د افغانستان څه باندې 3,000,000 ماشومان د تروریستي ډلو او قاچاقبرانو په ګډون له بېلابېلو خطرونو سره مخامخ دي. ډیری د ماشومان د بېوزلۍ له ګواښ سره هم لاس ګرېوان دي.
نیمه ورځ سبای مکتب ته زه بیا چې راغلو، بیا کارخانګي کو، بیا زه کوټې سنګي ته بیا 50-50 روپۍ ګټو، درس هم خپل ښه صحیح وایم.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې د جګړې د ختمولو لپاره په اتم دور خبرو کې به د هیڅ لوري مخکې له مخکې شرطونه ونه منل شي. د خبرونې تر پایه راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي چې روان انتخابات به د امنیت په ډاډمنه فضا کې ترسره شي. نیکلسن پرون د افغانستان د کورنیو چارو له سرپرست وزیر او د ملي امنیت د ادارې له عمومي رئیس او د پوځ له لوی درستی سره یو ځای کندز ته تللی و. نیکلسن په کندز کې خبري غونډې ته وویل چې وسلوال طالبان په هیڅ صورت په جګړه کې نشي بریالی کېدی. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ډاډ څرګند کړی چې را روانې ټاکنې به د امن په فضا کې ترسره شي. جنرال نیکلسن پرون په کندوز کې غونډې ته وویل چې ټاکنې د افغانانو حق دی او د افغانستان خلک د هغوی له دې حق نشي محرومېدلی. نیکلسن وویل که وسلوال طالبان فکر کوي چې د جنګ په میدان کې به بری وګټي، تیروتی دي او هغوی ته ښایي چې د سولې لار غوره کړي. کندوز ته له جنرال نیکلسن سره په پرونی سفر کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایس احمد برمک، د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی او د افغانستان د پوځ لوی درستیز شریف یفتلی هم ملګری وو. د دې سفر هدف په کندوز کې خلکو ته د امنیت او په افغانستان کې د روانو ټاکنو په اړه ډاډ ورکول وو. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شورا او انتخابات د روان کال د سرطان په 14 نیټه وشي. د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو ټاکنې به په 1498 لمریز هجري کال کې کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست پرون په کندوز کې وویل چې په ټول هیواد کې به د امنیت د ښه کېدو لپاره پوځي عملیات پیل شي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن تر دې مخکې هم ویلي وو چې د افغان حکومت د حاکمیت د کړۍ له پراخېدو سره به زیاتو خلکو ته په ټاکنو کې د ګډون امکان برابر شي. نیکلسن د نومبر په 16 نیټه له افغانستانه په یو ویډیو کانفرنس کې د امریکا په دفاع وزارت کې خبريالانو ته وویل چې په ټاکنو کې د افغانانو پراخ ګډون حیاتي اهمیت لري.
This 80% population control is also important.
په راتلونکو دوه کلونو کې د افغانستان په اتیا فیصد خاوره د حکومت واکمنی تر روانو ټاکنو لپاره ډیره مهمه ده. په ټول افغانستان کې به درای ورکولو اوه یا اته زره مرکزونه پرانستل شي. موږ به پر زیاتو خلکو د واکمنۍ هڅې ته دوام ورکړو. په دې معنی چې که ټاکنې په امنیت کې ترسره شي نو موږ به د با اعتباره ټاکنو شاهد یو. رای به تر څارنې لاندې واچول سي، ځکه دا موږ ته د باوري ټاکنو ډاډ راکوي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې انتخابات د ستونزو د حل تر ټولو غوره لاره ده.
رای حل برای تعیین سرنوشت انتخابات
د برخلیک د معلومولو لار انتخابات دي. زما په باور فرعي حل لارې چې کله ناکله مطرح کیږي، لکه موقت حکومت جوړیدل یا عنعنوي لویه جرګه، زموږ ستونزې نشي حل کولی. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواوو عمومي قمندان پرون په کندوز کې د خبرو پر مهال ډاډ ورکړ چې په راتلونکو دوو کلونو کې به د ټاکنو د امنیت ټینګولو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره هره همکاري وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي چې را روان انتخابات به په امنیت او ډاډمنه فضا کې ترسره شي. جان نیکلسن پرون دا څرګندونې په کندوز ولایت کې وکړې. نیکلسن د افغانستان د کورنیو چارو له وزیر د البته د کورنیو چارو له سرپرست وزیر ویس احمد برمک، د ملي امنیت د ادارې له عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي او د ملي اردو د لوی درستیز شریف یفتلی سره یو ځای کندوز ولایت ته تللی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل برېښنا ریاست په نغلو کې د لمریز برېښنا د سبسټیشن د جوړولو لپاره د آسیایي پراختیایي بانک وړیا مرسته مهمه او ګټوره بولي. محب رحمان مومن پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د لمریز برېښنا د دې پروژې په بشپړېدو سره به د کابل، جلال آباد او لغمان ښار اوسیدونکي د برېښنا د کمو ستونزو سره مخامخ شي او د برېښنا د کمښت ستونزه به په دې ښارونو کې هواره شي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي چې افغانستان د لمریزې برېښنا د تولید لپاره یو غني هیواد دی او له کارولو سره به یې دا هیواد د برېښنا د کمښت ستونزه حل کړي. په دې اړه نور تفصیل د وصل وصال په راپور کې واورئ.
د کابل د برېښنا ریاست مسولین په نغلو کې د لمریزې برېښنا د لومړني سبسټیشن د جوړولو لپاره د آسیا د پراختیایي بانک مالي همکاري مهمه بولي. وایي د دغه پروژې په بشپړېدو سره به زرګونه کورنۍ له دوامداره برېښنا نه برخمن شي. د کابل د برېښنا رئیس د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د یاد لمریزې برېښنا د سبسټیشن په فعالېدو سره به د کابل، جلال آباد، لغمان، سروبي او جلال آباد ښار اوسیدونکو د برېښنا د کمښت ستونزه تر ډېره هواره شي.
پروژه
بارفیل اندرسټپ اول 20 میگاوات دغه پروژه په لومړی مرحله کې 40 میگاوات المریز برېښنا په نغلو کې تولیدوي او د نغلو بند برېښنا د لنسر یو ځای کیږي چې د کابل، لغمان، سروبي او جلال آباد ښار په اوسیدونکو به ځنګړ غیز ولري او یوازې په کابل کې به 40 زره کورنۍ له دوامدار برېښنا نه برخمن شي. د پداسیال کې چې د افغانستان د مالی وزیر تیر ورځ د آسیا پرختی بنگل رئیس سره د سباندې سلور سلويختو میلیونه ډالر په ارزښت د لمریز برېښنا د لومړني سبسټیشن جوړولو تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو لمخې د دغه پروژې لمخې به د سروبي ولسوالۍ په نغلو سیمه کې د 40 میگاواټ په ظرفیت د شبکې دننه د لمریز برېښنا یو سټیشن فعال او ورسره به په کابل او جلال آباد کې د برېښنا د کمښت ستونزه تر ډیره هوار شي. د پداسیال کې چې افغانستان لا هم د ګوندیو هیوادونو په وارداتي برېښنا متکی هیواد دی چې شاوخوا 2% وګړي برېښنا ته لاسرسی لري. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي افغانستان د لمریزې برېښنا د تولید لپاره یو غني هیواد دی چې په استفادې سره به په دغه هیواد کې د برېښنا د کمښت ستونزه تر ډېره هواره شي. د اقتصادي چارو کارپوه حسیب موهید دا وایي دا ډېره مهمه او حیاتي ده چې له نورو منابعو نه هم برېښنا ترلاسه شي چې یوه منبع لمر ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو نه ده چې په اوسط ډول په کال کې شاوخوا 300 ورځې لمر لري چې باید ورنه د برېښنا په تولید کې په کافي اندازه ګټه واخیستل شي. افغان حکومت په دې باور ده چې د خپلو نړیوالو مرسته کوونکو په مالی همکارۍ به په راتلونکي کې د دغه پروژې د تولید کچه لا 150 میگاواټو پورې لوړ کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوری
د سهار او بجې او 15 دقیقې دی قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور مطالب هم لرو خدا شه به ملالۍ بشیر ته غوښی چې د لویدیز په ورځپانو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی مطالب مخکتن اوروي
د بشری حقوقو نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ تر دې عنوان لاندې یو مقاله خبره کړې ده جګړن جونی شونځي پرې شودو ته اړیکوي په مقاله کې شپږ کلنې ملالۍ په 2014 کال کې په ننګرهار ولایت کې د نجونو پر شونځي وی حمله ته اشاره کړې ده ورسته د ملالۍ له قوله ویل سوی چې طالبانو د دې شونځي سرای ته لیک ورغورځولې وو د زیاته کړې طالبانو په دې لیک کې ویلي وو چې ځکه په شونځي کې بمونه ځای پر ځای کړی وو چې تاسو خپلې لوڼې د شونځیو له تګه راوګرځوئ د مخالې په وینا تیزاب شیندنه برمته نیونه او شبنامې ښوونکي او زده کوونکي تهدیدوي د راپور په یوه برخه کې راغلي چې افغانستان له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې پر زده کوونکو د هدفي حملو شاهد دی بلومبرګ خبرونې د یوې لمریزې دستګاه په وسیله د برق تولید ته پام کړی دی د خبرونې په وینا دا پروژه به د 20 میگاواټو لومړی پروژه وي چې په افغانستان کې د 45 میلیونه ډالرو په لګښت جوړیږي افغانستان د خپل برق لویه برخه له نورو هیوادونو څخه واردوي خبرونه لیکي آسیایي پرمختیايي بانک په سروبي کابل کې د لمریز برق د تولید ته دستګاه پروژه تمویل کړي نیویورک ټایمز ورسپانې په خپل اخیری کڼه کې د یو افغان فلم په اړه لیکلي دي دا فلم چې د افغانستان لخوا د اوسکار جایزې ته ورمعرفي شوی دی ولسمشر ته لیک نومیږي او د یوې افغاني کیسه ده چې د یوې بریالۍ پولیس په توګه دنده ترسره کوي مقاله لیکي چې دا ښځه دوه کوچنیان لري او د پولیس دنده یې له کورنۍ ژوند سره ټکر پیدا کوي که څه هم دا خپلې ټولې هڅې کوي چې د وظیفې او کورنۍ ژوند ترمنځ توازن رامنځته کړي مقاله یادونه کوي چې د دې فلم جوړونکي رویا سادات نه یوازې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوی بلکې له مالي نظر هم له ستونزو سره مخامخ شوی ده خو دا فلم یې بشپړ کړی مقاله د فلم د جوړونکو لخلي لیکي چې پر ټولو ستونزو سربېره د فلم تکمیل ورته د یوې لوی بریا غوندي وو
زموږ غاګل آزادۍ رادیو اوري په افغانستان کې څه باندې 3 میلیونه ماشومان لګواخ سره مخامخ دي د خبرې د افغانستان د کار ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو وزارت سرپرست پرون له خطر سره د مخامخو ماشومانو د ملاتړ د ملي کانفرنس غونډې ته په وینا کې وکړې نوموړي ویل د محل ډیری تروریستي د مخدرو موادو او انساني قاچاق شبکې له ماشومانو څخه ناوړه ګټه اخلي په دې اړه نور تفصیل د ناجي ساپي پر راپور کې واورئ
د افغانستان د کارو ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وایي په دغه هیواد کې 3.1 میلیونه ماشومان د بیلابیلو خطرونو له ګواښ سره مخ دي د دغه وزارت سرپرست فیض الله زکی د خبرې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د خطر پر وړاندې د ماشومانو نه د ملاتړ ملي کانفرنس په وینا کې وکړې
یو شمیر داسې ارقام موجود دي چې 3.1 میلیون ماشومان د خطر له ګواښ سره مخ دي همدارنګه ترور انساني قاچاق او مخدره مواد یو شمیر شبکې فعال دي چې له دوی نه ناوړه ګټه اخلي د ځینو ارقامو له مخې 1.2 میلیونه ماشومان د محل په درنو کارونو وبوختي
نو موري ویل په 1300 کلونو کې په دې برخه کې د یو شمیر کارونو او هڅو سره سره لا هم ستونزې موجود دي د بده سره کې د چتر دی وړاندې یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق له ماشومانو د ملاتړ موسسې سیف د چلډرن او یو شمیر نور ادارو هم په افغانستان کې د افغان ماشومانو د نوړ وضعیت په اړه اندېښنه خوده لیوه افغان مشمن وی لا هم لسخت ستونز سره لاسو گریوان دی او د دولت لخوا لاسنیوي نه دی شوی او د خپل ژوند د تامین لپاره خپل راتلونکي ته اندیښمن دی د کابل خار سوتنو کارګرو مشمنو په دیړه ازادي رډیو ته ویل
ایمانم نیازولې ده د کوټه څنګه کې موټر رکا نیم ورځ سبا یې مکتب ته ځو بیا چراغ لو بیا کارخانه کې کو بیا ځو کوټه څنګه ته بیا 50-50 روپۍ ګټ حکومت موږ سره کومک وکړي چې درس هم خپل خاص هم صحیح وي خپل آینده کې یو شی شو
ما اوس حکومت مې غویم باید زندگی ما جور شوه کار پیدا کنیم
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ځینو شمیرو له مخې د محل په هیواد کې 15-16 میلیونه بې وزله ماشومان له خطر سره مخ دي د دغه کمیسیون ویان محمد بلال صدیقی ویل د دغه وضعیت دوام د اندېښنې وړ ده او باید مخې ونیول شي
شمیری مخ په لوړې دودی او موږ په دې اړه سخت اندېښمن یو. د هغو ماشومانو شمېر هم مخ په ډېرېدو ده چې په درنو کارونو بوختې. هیله من یو چې په دې برخه کې جدي ګامونه واخیستل سي.
دغه کمیسیون وایي له هڅو سره سره بیا هم له وخته مخکې ودونه، درنه او زیات کارونه، زده کړو ته نه لاسرسی، روغتیایي ستونزې، په جګړو کې له ماشومانو استفاده، تاوتریخوالی، معلولیت، بې ځایه کېدل او په سرحدونو کې له ماشومانو سره ناوړه چلند هغه موارد دي چې د افغان ماشومانو ژوند ګواښي. خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت وایي حکومت د افغان ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره یو لړ پروګرامونه پلي کړي چې د دوی په ژوند کې به یو مثبت بدلون رامنځته کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریې د بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د خبرو اتم پړاو نن په ژنیو کې پیلېږي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستیفن د مستورا ویلي چې د سوریې د رژیم استازو غونډې ته د ورتګ خبر نه دی تایید کړی. خو د مستورا ویلي دی هیله من دی چې د بشر اسد استازي به ورشي او د سوریې د بحران د حل لپاره به داسې سیاسي حل لاره وموندل شي چې ټولې خواوې ګډون پکې ولري. د مستورا ویل چې د هیڅ لوري شرطونه به چې مخکې له مخکې پلان کړی وي و نه منل شي. فرشته جلال زید د موضوع جزئیات اوروي.
ټاکل شوی چې نن په جنیوا کې د سوریې د بحران د حل لپاره د خبرو اتم دور پیل شي. دا مذاکرې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب پیل شوې دي. خو د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستیفن د مستورا وایي چې د سوریې حکومت لا په جنیوا کې د سولې په مذاکرو کې د خپلو استازو ګډون نه دی تایید کړی. ټاکل شوی چې دا اونۍ په سوریه کې د جګړې ښکېلې خواوې یو اربیا د سویس په جنیوا ښار کې د ملګرو ملتونو سازمان په منځګړیتوب خبرو ته سره کښېني او د سولې پر امکان خبرې وکړي. ستیفن د مستورا پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د حکومت استازو خبر ورکړی چې جنیوا ته نه ځي. خو د مستورا هیله څرګنده کړه چې د سوریې حکومت په خپل استازي په نږدې وخت کې ورواستوي.
When my deputy ambassador Ramzi held consultation in Damascus,
هغه وویل په روسي تور دوکې چې په دمشق کې زما مرستيال رمزي عزالدین رمزي د حکومت له استازو سره خبرې کړي. د سوریه حکومت د جنیوا په خبرو کې ګډون نه دی منلی. خو اشاره یې کړې چې په نږدې وخت کې به خبر راکړي. په سوریه کې کورنۍ جګړه د 2011 میلادي کال په مارچ میاشت کې پیل شوه او لا هم روانه ده. د سوریه په بحران کې لشته لږه درې لکه او 10,000 کسان وژل شوي او میلیونونه وګړي بې کوره او له هغه هیواد تېشته ته اړ شوي دي. روسیا د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي او د اپوزیسیون پر ضد په روانه جګړه کې د بشار د رژیم له ځواکونو سره د مرستې لپاره هوایي حملې کوي. ایران هم د بشار الاسد رژیم ملاتړ کوي خو د امریکا متحد ایالات او ترکیه د رژیم پر ضد د وسلوالو ډلو تر شا ولاړ دي. په سوریه کې د بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د جنیوا د مذاکرو تر څنګ د ایران، ترکیه او روسیې په مشرۍ وخت نا وخت د قزاقستان په پلازمینه استانه کې غونډې کیږي. د یادونه ورده چې د سوریه د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب و غونډې چې په جنیوا کې تر دې مخکې ترسره شوي له کومې ځانګړې پایلې پرته پای ته رسیدلې دي. په جنیوا کې د سولې د خبرو اتمې غونډې ته چې نن پیلېږي د بشار الاسد رژیم له استازو نه ورتک سره د غونډې د پایلو په اړه خوشبیني کمه شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکوونکو سلامونه او کرامات وړاندې کوم او د ازادي راډیو د لارې څخه و طالبان ورونه ته پیغام پیښم چې د بدر غزا او د خدا زار فلسطین مبارک د کورو د سزو او سنجرو د عام ولسی خلک ما بین سنه ده کړي تاسو مهرباني وکړئ د ولسی عام بې ګناه افغانانو ملکي افغانانو په کورو سنجرونه ونیسئ. تاسو هغه سنجرونه ونیسئ چې تاسو د مقابل جانب له خوا سپراغه بمبار کیږي یا توغندي فراوریږي بیا د خلک پیمال کیږي چې مقصد تاسو پر غاړه دي. د خدای په امان.
هلو السلام علیکم د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. پوښتنه مې د لوړ پوړو مقامات څخه دا ده چې څمکنی ولسوالۍ شارینه او بازار څخه د ستر ګرنی د مقبلو کلي پورې زمونږ پلارني کلي پورې هغه ځدلې سرک ډېر سخت کړنو کپار ده. هیچا هم دا سرک ته پاملرنه نه دي کړې، نه دولت او نه کومو مؤسسو. هیله کوو چې زمونږ سرک ته هم پاملرنه وشي.
زه شنګون د زابل ولایت د چوفان ولسوالۍ خبره کوم. مهله حکومت ته دا خواهش لرو چې او د موږ سره کار پخ کړي، دوري موږ ته کلینیک فعال کړي. دا خدای په امان.
قدر منو اوریدونکو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل راسره وسه خبرونه مو دوام لري څو شیبه چې پاتې دي نور مطالب هم لرو خدا شه با پاموکړې د خبرونو لنډیسته ملګری ملتونه وایي چې د ننګرهار په خوږیانیو ولسوالۍ کې د وروستیو نښتو له کبله 10,000 کسان بې کوره شوي دي ملګری ملتونه وایي چې اکثر د کسان د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ له خپل مینو وتلو ته اړ شوي د بشري حقونو د څار ټولنه هومن رایټس واچ وایي چې په افغانستان کې د جګړې له کبله زیاتې نجونې ښوونځیو ته له تلو محرومې شوي دي په ننګرهار کې وسلوالو طالبانو په غنیخیلو ولسوالۍ کې د خادم په نوم خپل یو مشهور قومندان وژلی دی دا قومندان په دادالله مشهور و د سوریې د بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د خبرو اترو اتم پړاو نن په ژنیو کې پیلیږي د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا ویلي چې د هیڅ لوري مخکې له مخکې شرطونه به ونه منل شي په عراق کې دوو وسلوالو کسانو پرون لږ تر لږه 10 ملکي کسان ووژل دا کسان د بغداد جنوب ختیځ لور ته د نهروان په سیمه کې د وسلوالو کسانو لخوا ووژل شول او پاکستانی چارواکو ویلي چې په کراچۍ کې د یوې ځوانې ښځې او د هغې د میړه د قتل په تور یې نه مشکوک کسان نیولی دي قدرمنو او اوس هم د خپرونې په وروستیو شیبو کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو اورېدو ته مو رابولم
د جوان رنگونه
نوم دی راتوي
عبدالرؤوف
زه چې ګورم دلته ناستې ډېر کچالوګانې مخکېخي سپینایي دا د څه لپاره سپینایي پوستکی
خرسوې
ښه اوټه لرئ
هو
څو نو وخت کېږي چې دلته کار کوي
یو څلور پنځمه کېږي
ښه ښه ډېر ښه شاګرد دی دلته
هو
ورځ کې څومره کچالوګان سپینایي
یو ګوره
یوازې ته یې دې کار ته که نور ملګري دې شته
ورور مې ده
دا څنګه دې زده کړه داسې نامه خو دا زر زر سپینایي زه چې ګورم کنه زر زر پوست کوي دا دې څه رقم زده کړي
په همدې تراشه باندې ورور ماته زده کړ
اول چې راغلی سخته و درته اسانه څنګه و
اسانه و اولا اوس
خوشحاله چې دا کار کوي څومره خوشحاله
دی
مکتب تازه څو سنف کی
هو
هم سنف کی ها بیا کار ته کله راځي درس ته کله ځي
کار ته سبا له راځم بیا بیسکین مکتب ته ځم
څومره پیسې درکې چې دلته کار کوي د سبا نه تر ماسپخینه دلته ناستې
ورځ سل روپۍ
سل روپۍ
هو
ها بیا دا پیسې څنګه کوي کور ته وړي خپل خرچه دی کوي
کور ته وړم
کور کې منور څوک دی پلار دی کار کوي تاسو
پلار مله شو
خای کور مسولیت تاسو درلغړی دا او دا چې تاسو ته د کور مسولیت درلغړی دی کنه پلار دې وفات شوای دا ترازی کار کوي زحمت باسي څومره خوخی احساس کوي پیسې چې د مور ته ورکې څومره خوخی
دی اوس باندې اوس کار ته ماته درس هم کارم
ته ارزو لري آینده کې له خیره چې درس اخلاص ک څه شي له خیره خپل کاروبار ولري
نه خپل کاروبار انجینر
دلته چټول ورځ ناستې کنه ستړی کېږي خو نه دومره کچالو ګان سپینای
نه
مختشوی څه ویل لري نورو ماشومانو ته د تا په سنچ دي کنه هغه ته څه ویل لري چې څه باید وکړي
هغه هم دلته را شکار وکړي خیرات نه غواړي لا لا نګر نګر سي راشه هم دلته کار وکړي
ډیره زیاته مننه
ژوندې اوسې
د ژوند رنگونه او د یو ماشوم د زړه خواله قدر من اوریدونکو د شباز مونږ غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه 15 چپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار جلال آباد مزار شریف هرات ګردیز خوست اسداباد لشکرګاه غزنی قلات پل علم پارون او مهترلام کې خبريږي تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو پر وپانه د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه روسي راپورونه مرکه تحلیلونه ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب وګورئ او ویلولې د ازادي رادیو د وپانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org وبجې او دیرش دقیقې شوې سلطان محمد سرور د بلې نیم ساته